می عباس مننه پوره توجه شوې د ازادي راډیو د دې صد د خبرونې دا وریدونکو هرکلای کوم د خبرونې چې په منځنۍ صفه 12 پښنیوي پټول افغانستان کې خبري شي د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولې شي وړاندې مو په پکتیکا کې له پوځي عملیاتو خبرو او د دې ولایت د امنیت په اړه نوې معلومات در سره شریکو دا به هم وری چې د پاکستان په سند کې د شیاو په جماعت کې د پرونی چاودنې د وشل شویو شمیر یو شپېته تنو تر رسیدلې د دې خبرونې د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو حمیده هارون عثمان اوروي
امریکا د کابل په هوایی ډګر کې د درې امریکایي قراردادیانو د وژنې په اړه تحقیقات پیل کړي دي د لغمان د والی وایاندوی له شاوخوا سیمو څخه د وسلوالو پر اتاک سره د لغمان امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی او امریکایي چارواکي وایي د اسلامي دولت د کیمیاوي وسلو یو ماهر په عراق کې په یوه هوایی حمله کې وژل شوی دی پورا خبرونه واورئ د امریکا دفاع وزارت وایي هغه وسلوال کس چې د کابل په هوایی ډګر کې درې امریکایي قراردادیانو وژل د ملي اردو د ریشي پتنګ کړی و او په ځوابي ډز وژل شوی دی د پنټاګون یا دفاع وزارت وایان جان کربی پرون ویل د شوې حملې په اړه چې په نتیجه کې د الوتکه درې ملکی مستریانو وژل شول څېړنه پیل شوې دي طالبانو د هغه حملې مسؤلیت منلې او ویلي دي برید کوونکی د دوی ملګری و چې د پولیسو د ریشي پتنګ کړی و کربی ویل امریکا ته دا معلومات نشته چې په دې حمله کې د طالبانو رول تایید یا همرد رد کړي د لغمان چارواکي وایي دغه ولایت ته ډیرې وسلوال له نورو ولایتونو ورځي د لغمان د والی وایاند سرحدي ځواک ازادي راډیو ته ویل دغه وسلوال لغمان ته له بیلابیلو درو څخه اوړي او هلته ورانکاري فعالیتونه کوي
کوم اطلاعات چې موږ ته را رسیږي په امنیتي جلسو کې په باس کېږي ډیرې د سدي چې هغه د گاونډي ولایتونو څخه د ولایت ته په کملاري چې د درو لاري راوړي دا وران کاري ته دلته خپل فعالیت ته ادامه ورکوي
په لغمان کې د پنځشنبه په ورځ دوه بمی حمله وشوه چې له کابل یې شپاړس کسان وژل شول او شپږ دیرش تنه نور ټپیان شول د هلمند مدني ټولنې په لغمان کې ورستۍ بمی حمله د افغانستان او دین د دښمنانو د سیسه وبلله دغه ټولنې په یوه اعلامیه کې د جګړې لخکې لوغاړو غوښتنه وکړه چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي په لغمان کې د پنځشنبه په ورځ دوه بمی چاودنو شپاړس کسان وژل او شپږ دیرش تنه نور ټپیان کړل چارواکي وایي ډیری تلفات ملکیانو ته اوښتي د هلمند د مدني ټولنې مشرتابه په خپل خبره کړې اعلامیه کې د پیښې عاملانو ته د سختې سزا غوښتنه وکړه د پکتیکا امنیتی چارواکي وایي په دې ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو ټول مرکزونه ویجاړ کړي دي د پکتیکا د خاص قطې قماندان عزیز الله کاروان ازادي رادیو ته ویل چې دغه مرکزونه او د وسلوالو ډلې د افغان ځواکونو د خې همغږۍ له کبله له منځه وړل شوي دي
مستقیم موږ د ستونزې نه لرو چې دلته تعلیم موږ مرکز ولرو دلته تعلیم موږ یو داسې ګروپ ولرو چې دلته پات شي امنیتی ځواکونه یا اردو یا مطلب پلس
د خاغلی کاروان په خبره د ولایت نیوی ټاکل شوی چارواکی به د امن د ټینګښت او د وسلوالو مخالفانو د فعالیت د مخنیوي لپاره تر دې لا جدي اقدامات وکړي په مکلي سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو ته پاکستانی چارواکي وایي پسندي حالات کې پرون د شیعاګانو په یو جماعت کې په یو بمی چاودنه کې لږ تر لږه شپږ پنځوس کسان وژل شول او تر پنځوسو زیات نور ټپیان شول دغه بمی چاودنه د شکارپور خارګوټي په هغه سیمه کې د جمعې د لمانځه پر مهال وشوه چې د کراچۍ د شمال په 420 کیلومتره کې پرته ده د سندي حالات د اطلاعاتو وزیر شیجیر میمن دویل دا یو قوي چاودنه وه
دی وای دا زوره وره چاود نوا پولیس چارواکی د پیخ ځای ته ور رسیدلی او په دې اړه پلټنې کوي چې آیا دا ځانمرګي حمله وا کنه چاودیدونکو توکي د غلطه ځای په ځای شوی وو
د جند الله په نامه ډلې د دې حمله مسؤلیت منلې ده دغه سخت دریزه ډله وخت نا وخت پر اقلیت شیعاګانو دغه ډول حمله کوي د امریکا پوځي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې د منځنۍ رتبې یو غړی چې په کیمیاوي وسلو کې مهارت درلود تیره اونۍ د عراق په موسل کې د امریکا په یوه هوایي حمله کې وژل شوی دی. د امریکا مرکزي قمانداني وایي ابو ملک تیره شنبه وژل شوی دی. د دې قمانداني په خبره ملک مخکې تر دې چې په 2015 میلادي کال کې په عراق کې له القاعده سره ملګری شي د کیمیاوي وسلو د تولید په یوه مرکز کې کار کاوه. سرچینه وایي ملک وروسته د اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شو او د کیمیاوي وسلو په برخه کې خپله تجربه ورسره شریکه کړه. چارواکي وایي دغه وژنه به د کیمیاوي وسلو د تولید او استفادې په برخه کې د دې ډلې ظرفیت د لنډ وخت لپاره کم کړي. په موسل کې د نړیوال ائتلاف بمبارۍ تیره اونۍ هم روانې وي. دغه ائتلاف د اګست له اتمې په سوریا او عراق کې د دې سخت دریځې ډلې پر اهدافو تر 2000 زیاتې هوایي حملې کړي دي. ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بل اونۍ اوکراین ته سفر وکړي. د بهالته د اوکراین له حکومت نه د امریکا ملاتړ په داسې حال کې څرګند کړي چې دا مهال د دغه هیواد په ختیځ کې له روس پلوه بلتون غوښتونکو سره جګړه اوج ته رسیدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جین ساکی ویل جان کیری د پنجشنبه په ورځ کیف ته روانېږي او وروسته به د جرمني په مونچان کې په نړیوال امنیتي کانفرانس کې ګډون وکړي. داسې اوازې هم شته چې جان کیری ښایي د دې سفر په لړ کې ماسکاو ته هم لاړ شي. ساکی ویل پام کې نه ده چې جان کیری د ماسکاو ته هم لاړ شي، خو ښایي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په جرمني کې د مونچان امنیتي کانفرانس پر مهال وګوري. جان کیری که چیرې روسیې ته لاړ شي، د به لومړی عالي رتبه امریکایي چارواکی وي چې تیر کال د اوکراین د بحران له پیل راهیسې دغه هیواد ته سفر کوي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د پکتیکا په اورګون کې چارواکي د مخالفو وسلوالو د وسلو د ډیپوګانو د نیولو ادعا کوي او والی وايي
عملیات په دې ساحه کې تر اوسه هم په مخالفینو پسې روان دي.
د لغمان د والی لویان سره هم د امنیت په اړه شهیدلی یو
عملیاتونه شوي دي. هر عملیات تر شایي البته لاسته راوړنې هم وي.
د هلمند امنیه قمندان په خپل ولایت کې د نویو بهرنیو وسلوالو موجودیت یو ځل بیا رد کړ.
د منځنۍ د خلکو د وزارت په مطابق باندې تر اوسه پورې هلته داسې آثار ولایم چې د داعش خارجي ګروپونه یې داسې نست.
په زابل کې بیا یو عسکر وایي
داعش به امراشي به تبلر شي او بل به امراشي به تبلر شي. ان شاء الله په هر موقع کې موږ خپل وطن خاورې د یو یو شګې د یو یو کاني نه دفاع کوو.
دغه سرتیری څرګندونې له یو شمیر نورو پیغامونو سره د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې اوریدل شي چې تراتني مبجو وروسته خبرو. په دې خبرونه کې ازادي رادیو تاسو سره رسیدلې اس ام اسونه هم لولو. د پکتیکا چارواکي وایي د دې ولایت په هغو سیمو کې پوځي عملیات پیل کړی دي چې وسلوالو طالبانو پکې ځای نیولی و. د پکتیکا نوی ټاکل شوی والی ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته تلفات اوشتي او زیاته اندازه مهمات هم نیول شوی دي. سالم محمد صالح په دې اړه راپور لري.
د پکتیکا چارواکي وایي دغه پوځي عملیات چې د بهرنیو پوځیانو هوایي بمباري هم ملګری و د دې ولایت په اورګون ولسوالۍ کې سوي دي. د پکتیکا والی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغو سیمو کې د دولت وسلوالو مخالفانو د وسلو ډیپوګانې جوړې کړې وې چې د عملیاتو په نتیجه کې لمنځه وړل سوي دي. انجنیر عبدالکریم متین چې په وروستیو کې د پکتیکا د والی په توګه ټاکل سوی وایي چې د تازه معلوماتو له مخې په دغو عملیاتو کې د بهرنیو ځواکونو له هوایي بمباري څخه هم استفاده شوې ده چې په نتیجه کې د دولت ګڼ وسلوال مخالفان وژل سوي دي.
هوایی بمباری کړي او هلته مخالفین لامنځته وړي. ولې دا چې څومره تعداد دي دقیق اطلاعات تر اوسه پورې مختلف نه دي رسېدلي. عملیات په دې ساحه کې تر اوسه هم په مخالفینو پسې روان دي تر څو چې موږ ځان ښه مطمئن کړو چې هلته نور مخالفین نشته.
پکتیکا روان لمریز کال د لویو بمي حملو شاهده وه. تر ټولو وروستۍ یې د لیندۍ یا قوس په لومړیو کې په یحیی خیلو ولسوالۍ کې ځن وژونکی برید و چې شاوخوا سلو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د همدې کال د چونګاښ یا سرطان میاشت په وروستیو کې بیا د ارګون ولسوالۍ په بازار کې یو ځن وژونکی برید شاوخوا نوي کسان ووژل او په لسګونو نور ټپیان کړل. په دې ولایت کې د وسلوالو لخوا خال خال حملې هم کیږي چې کله ناکله ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اړوي. د پکتیکا نوی والی وایي په دې ولایت کې به د دولت د وسلوالو مخالفانو ټول مرکزونه له منځه وړي او د امن د ټینګښت لپاره به په جدیت سره کار کوي.
د پکتیکا د والی سرګندونې مو دغه ولایت په اورګون ولسوالۍ کې د عملیاتو په اړه په راپور کې واورېدې. بل لور ته د پکتیکا ولایت امنیتي چارواکي بیا وایي د افغان امنیتي ځواکونو د همغږۍ پر اساس په ولایت کې امنیتي وضعیت بهتره شوی دی. لسیم زموږ همکار داود تپان راپور لري.
په پکتیکا کې د خاص کیدې کمانډان عزیز الله کاروان له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ولایت کې دوی د پخوا په څیر جدي امنیتي ګواښونو سره نه دی مخ او د نور ولایتونو په پرتله په ولایت کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی.
پکتیکا امن تر نور ولایتونو څخه زیات وینم بهتر دی. نو زه نه تاسې کې چرته یو ټیکسي کې سپاره شي ورګونې سرحدي ولسوالۍ دی شکینې سرحدي ولسوالۍ دی تاسو کړای شي چې ستاسو یو ټیکسي یو سلاچا موټر کې لور شي.
نوموړی زیاتوي چې په دې ولایت کې د دوی پر ضد جنگیدونکو وسلوالې ډلې د مخامخ مقاومت ځواک له لاسه ورکړی دی او په خبره په ټوله پکتیکا کې د وسلوالو مرکزونه او ګروپونه لمنځه وړل شوی دي.
مستقیم موږ د ستونزې نه لرو چې دلته تعلیم موږ مرکز ولرو دلته تعلیم موږ داسې ګروپ لرو چې دلته پات شي.
کاروان دا هم وایي چې په پکتیکا کې د امنیت د خوالي لوی لامل دا دی چې په دې ولایت کې د افغان امنیتي او ملکی ادارې ترمنځ همغږي زیاته شوې ده.
د پکتیکا رهبری د پکتیکا امنیتي ځواکونه یا اردو یا مطلب پلس د خپل منځ کې امنګي لرو.
د په خبره په دې ورسته کې د ولایت نوې رهبرۍ د سپارښتنو په اساس چې د دې ولایت د امنیتي وضعیت په اړه لري لام کې د لشي امنیتي وضعیت تر دې ښه شي. کاروان دا خبره په داسې مال کوي چې څو نه وړاندې د پکتیکا په یحیی خیل ولسوالۍ کې ځنمر ګبرید نګدې سلو کسو تمر جوب لواړه ولا او د چارو د کاروان په خبره پرته د ځنمر ګبریدونه او سړک غاړي بمی چاودنو په 13 شپږو میاشتو کې په دې ولایت کې د کوم مخامخ جګړې راپور نه دی ورکړل شوی.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.
د هلمند امنیه قمندان هغه راپورونه رد کړل چې مولا عبدالرؤف د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوی دی. ویل کیږي چې دغه قمندان مولا عبدالرؤف د داعش لپاره په هلمند کې کار کوي. نبی جان مولا خیر له ازادي راډیو سره خبرو کې کڅه هم په هلمند کې د اسلامي دولت ډلې فعالیتونه رد کړې دي. خو دا وویل چې د معلوماتو لمخې د طالبانو د مخکنی قومندان نه دی نیول شوی. له مولا خیر سره د ازادي راډیو خبريال صفي الله استانګزي د ټلیفون لاري مرکه کړې ده.
معلومات چې د خلکو منطقې نه کېږي او دروپ خادم ورته ویلي چې د منطقې خلکو ته او لمو ته په منطقه کې چې خلکو ته ویلي چې زه نه غواړم چې د آی اس آی په دستورو کمانډه باندې خپل وطن وران کما او دا د مسینګ کې تشنج پیدا کما. د منطقې د خلکو د وزارت په مطابق باندې تر اوسه پورې هلته داسې آثار او علایم چې د داعش خارجي ګروپونه یا عبدالرؤف د داعش له لارې پالنې توګه باندې
یعنی دغه ریپورټونه تر کومه پورې اوس رښتیا کېدای شي چې واقعا مولا عبدالرؤف نیول شوی دی؟ ته په پام چې تاسو وویل چې دوی سره لانجی هم په دغه مسایلو باندې راختلی وي.
دا لانجی خو د سیمې خلک له دینه خبر دي په دغه مسایلو باندې دوی پوي دي او مخسره موږ همکار سي پورن راغلي ودلته.
یعنی دغه ټول مسایلو ته پکتو څومره پورې دغه اوازې او غنګوسي رښتیا دي چې واقعا مولا عبدالرؤف د خپل کسانو سره یو ځای د طالبانو لخوا نیول شوی وي؟
نه، زه اطلاعات مخنه چې په محل کې مترا سره غلي دي د دې باندې کې دوه او دې نه پر دي خلاصه خلاصه کېدو اطلاعات نه ته دي هغه منابع او دایمه ټول چې دروپ د خپل کورس دي نالان د منطقې ده نالان د کلی ده هغه د خپل کور شاوخوا هم د کمربندي دی پای بڼه اختیار کړه.
کجکی د خلکو د شورا د رئیس په اړه باندې څه معلومات دی ویل کیږي چې دا وجلسه وایده؟
منطقه په دې اخري د شورا رئیس وو خدای پاک نشادت قبول کی هغه د مخکلو بعضی مسایل پر اساس باندې د د ترستان د جمال ماجی تورغلی او د منځ د ادا کولو په وخت کې نشادت راټول.
د هلمند امنیه قمندان نبی جان مولا خیل وویل چې د مولا عبدالرؤف په نوم قمندان طالبانو نه دی نیولی. د ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې به مو وړاندې په هلمند کې له یوې مهمې پروژې خبرو. د ګرشک د برېښنا د فابریکې د رغولو چارې پیل شوې دي او یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې تر نهو بجو اورېدلی شي.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
خبر مو ترلاسه کړی دی چې په سلګونو پولیس چې د افغانستان د کورونیو چارو وزارت له دندو ګوښه کړی وو او دغه پولیس په نورستان کې وو اوس بیرته د پولیسو لیکو ته جذب شوی دی. له سیمې د ازادي راډیو خبریال روح الانوري په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب، د دغو پولیسو شمیر څومره دی او دوی څرنګه بیرته جذب شوی دی؟
شیبر صاحب، دغه پولیس چې دی 1350 یعنی 1900 کسانو چې د کورنیو چارو د وزارت په امر باندې دوی له دندو ګوښه شوی وو، خو د نورستان والی وی چې مونږه دوی په خپل وظیفو کې ساتلی وو، همدا مرکزی حکومت ته مونږه پیشنهادونه کول چې مونږه نور افغان ځواکونو ته ضرورت لرو، لکه ملي اردو شو، نظامی پولیس شو، نور شو. تاسو مونږه دا پولیس مخاله چې نورستان تاسو معلوم دی چې غرنی ولایت ته سرحدي ولایت ته زیات افغان ځواکونو ته ضرورت دی. نو هماغه و چې اوس ولسمشر بیرته امر ورکړی دی چې دوی دې بیرته په خپلو ځایونو باندې ځای په ځای شي او کوم دغه چې شوی دی هغه پیسې به ورکول کېږي. او ما اوس څو شېبې وړاندې د نورستان د امنیت قومندان سره خبرې وکړې. هغه وایي چې ولسمشر امر کړی دی دغه پولیسو د بیرته ځای په ځای کولو، او همدارنګه دوی د نورو افغان ځواکونو غوښتنه کوي چې هغه کې ملي اردو شامل ده، همدارنګه محلي پولیس دي او نظامی پولیس دوی غواړي. دوی وایي چې د دوی دوه ولسوالۍ چې کامبیش او برګي مټال دي هغه کې محلي پولیس ته خو کم دي، او همدارنګه زیاتو نورو افغان ځواکونو ته ضرورت لري، ځکه دا یو سرحدي دواړه سرحدي ولسوالۍ دي چې همیشه د وسلوالو د برید لاندې وي، هغوی د هغوی د ګواښ لاندې وي. او همدارنګه د دوی د وانت لیگل ولسوالی، د واما ولسوالی او د غربي نورستان درې ولسوالی چې نورګرام، منډول او دواب دي، هغه هم همیشه د وسلوالو د بریدونو او ګواښونو لاندې وي. دوی وایي چې باید مونږ ته نور افغان ځواکونه راکړی شي تر څو د دوی امنیتي حالات نور هم ښه شي.
انوري صاحب، دغه 1350 پولیس چې بیرته د امنیتي ځواکونو لیکو ته جذب شوی دي، دوی عملا خپل کار پیل کړی دی؟
تر اوسه پورې خو دوی د والی په وینا دوی وایي چې والی وایي چې دوی د وظیفو نه نو لري کړی شوی. امر راغلی خو دوی مرکزی حکومت سره همیشه په خبرو بوختو، دوی د وظیفو نه دي لري شوی، خو هغه امر چې بیرته د منظورۍ دغه شوی دی هغه پلی شوی لا تر اوسه نه دی چې دوی ته معاشونه ورکړي او هغه امتیازات چې دی هغه ورکړي ورته. او امر لا تر اوسه پورې نورستان ته نه دی را رسیدلی. والی او امنی قومندان وایي خو ولسمشر امر کړی دی.
د دغو پولیسو د دغه لری کېدو په پیشه باندې یا په امر باندې تقریبا څو میاشتې وخت تیر شوه دی. دغه د تیرو څو میاشتو
تقریبا دوه میاشتې شاوخوا کې په دې باندې وخت تیر شوی دی، او دوی تر اوسه پورې هم د والی په وینا چې په خپلو دندو کې.
نو د دوی د معاشونو ستونزه به څرنګه کېږي؟
والی سره ما خبرې چې وکړي هغه وایي چې مونږ سره مرکزی حکومت منلې ده چې دوی ته به د تېرې دوه میاشتو یا څو میاشتو معاشونه هم ورکول کېږي، هغه مشکل وایي نشته دی.
رول انوري، مننه. و مو اوریدل چې په نورستان کې هغه 1350 پولیس چې له کارونو لري شوي وو بیرته د امنیتي ځواکونو لیکو ته د ولسمشر اشرف غني فرمان جذب شوي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ رسوان مراد کتنه ورته کوي.
یو شمیر لویدیز ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې د کابل د هوایي ډګر د وروستۍ امنیتي پیښې په اړه چې یو افغان سرتیری پکې درې امریکایي قراردادیان په ډزو وژل مطالب او مقالې خپرې کړې دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي په څو وروستیو کلونو کې د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر بهرنیو سرتیرو د بریدونو موضوع د زیاتې اندېښنې سبب شوې ده. خو د ورځپاڼې په وینا د نړیوالو ځواکونو د کمیدو د استخدام په پروسه کې د دقت او د امنیتي تدابیرو له امله دا ډول بریدونه چې په 2012 کال کې لوړې سطحې ته رسیدلي وو اوس کم شوي دي. د هیومن رایټس واچ یا د بشري حقونو د نړیوال سازمان خپرونې بیا د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د دې سازمان د کلنی راپور مهمې برخې خپرې کړې دي. خپرونه لیکي ولسمشر اشرف غنی په خپل انتخاباتي کمپاین کې ژمنه کړې و چې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره به کار وکړي او د هیومن رایټس واچ د خپرونې په خبره اوس وخت رسیدلی چې د افغانستان جمهور رئیس خپل ژمنې عملي کړي. خپرونه زیاتوي افغان حکومت باید د بشري حقونو بنسټیزو ازادیو او د بشري حقونو د قربانیانو ته د عدالت د برابرولو لپاره جدي کار وکړي. هیومن رایټس واچ خپرونې ویلي د افغانستان ستونزمن سیاسي انتقال او ناسم امنیتي وضعیت یو ډول بې اعتمادي پیدا کړی چې د دیارلسو کلونو لاسته راوړنې یې له ګواښ سره مخامخ کړي دي. او نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا په خپل وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د لګښتونو په اړه چې یو تریخ حقیقت نومول شوی یوه مقاله خپره کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې د امریکا پوز د افغان ځواکونو د لګښتونو او نورو پوزي مصارفو په اړه سیګار یا د افغانستان د بیرغونې د پروسې څارونکو ادارې ته معلومات ورکول، خو اوس د امریکا په مشرۍ ائتلاف د دغه شان معلوماتو له ورکولو ډډه کوي. د ورځپاڼې په وینا د امریکا پوز وایي د دا ډول معلوماتو خپرېدل د افغانانو او د هغوی د بهرنیو متحدانو ژوند له ګواښ سره مخامخوي. نیویارک ټایمز زیاتوي دا سمه ده چې د هیفو میل شو پیسو په اړه معلومات ښایي د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو ته ګټه ورسوي، خو په عین حال کې د متحده ایالاتو مالیه ورکوونکي به له دې معلوماتو محرومه کړي چې پوه شي په افغانستان کې د هغوی پیسې چیرته او څرنګه لګیدلې دي.
وسم د هلمند د مهمې پروژې په ارتباط د دغه ولایت د ګرشک د برېښنا د فابریکې د رغولو چارې پیل شوې. دغه فابریکه اوس یو نیم میگاواټ برېښنا تولیدوي، خو وروسته له ترمیم به یې ظرفیت 15 میگاواټ ته زیات شي. په دې اړه لسمې د ازادي راډیو خبریال الیاس ته یو راپور لري.
په هلمند کې د برېښنا د شرکت مسؤلین وایي تر دوه کال ځنډ وروسته بیا د ګرشک د برېښنا د فابریکې د جوړولو چارې پیل شوې دي. د ګرشک ولسوالۍ د برېښنا مدیر بسم الله مسلم وایي که څه هم دوه کال وړاندې د دې فابریکې د جوړولو قرارداد لاسلیک شوی و، خو لږ موده وروسته یې کارونه بند شول. هغه مهال د قرارداد لګښت 4.5 میلیون امریکایي ډالر ویل شوی و چې د آسیایي بانک لخوا ورکول کېده. د ګرشک د برېښنا مدیر د پروژې د ځنډ لاملونه د دولتي مسؤلینو او د ډونرانو بې پروايي او د وخت د برېښنا د مسؤلینو سره د غوی نام ژغي یاد کړ.
آسیایي بانک ورکړې وي دغه ګرش د پروژې د برق لپاره چې د ګرش برق به جوړیږي او په زمن کې د کانال دواړه طرفه جوړیږي او د سړک جوړیږي. دغه لپاره دوه کاله مخکې دا قراردادونه او دغه سوه و چې دا باید اوس تکمیل وای، خو متاسفانه وایم که زموږ د لی از موږ د مشرانو د فاصخه د کار پاتو یا د هغه خپل د موسسې د فاصخه یا د نامنې د فاصخه خاطر د کار پاتو تر اوسه پر پاتو دي. اوس بلن لږ لږ د کار شروع شوی دی، تقریبا څلور میاشتې کیږي چې د کار شروع شوی دی. مخه مقدس د بیز ویني چې تاسو د بیز دی جوړ کړی دی، دلته موس خارجان پکې اوسېږي، خپل خارجان دلته ست.
بسم الله وای اوس د ګرشک د برښنا د فابریکې چارې د تیر څلور میاشتې راځي پیل شوی دی. بسم الله مسلم ازادي راډیو ول هغه هندي شرکت چې د فابریکې قراردادونه ورکول سوی دی خپل دفتر پرانسته دی او ډیر ژر به د چین څخه د اړتیا وړ پروژه او اسباب راوړل سي. د فابریکې 55 کال وړاندې د ګرشک څخه پر تیریدون کیناریا بغرا باندې جوړ شوی دی چې هغه مهال 3 میگاواټ برښنا تولیدول، خو په دې ورستی کې د تولید کچې 1.5 میگاواټ راټیټه شوی. د ګرش کوڅیدونکو وای په دې ورستوي کې د فابریکې د برښنا د کمزور کیفیت لامل دی غیره استفاده نسو کېدای. دوی له برښنا شرکت او اړوند ادارو غوړي چې د برښنا دغه فابریکې چارې ګړندۍ کړي او ډیر ژر کورنۍ ته برښنا ورسوي چې لکه مشنه ستونزې لري.
د ګرش نه پوس خو اوس به ډیر سواله ټول دشتونه د نورو ولسوالۍ خلک چې ماجر سره دلته راغلل سرایونه کورونه جوړ کړل. ګرش ولسوالۍ وستر ولایت له ډیر نفوس لري او پراخه ولسوالۍ ده. نو دا برخ هغه د په پنځمه شپږمه شپه دوی ته یو نوبت رسیږي. برخ یې بیخي کفایت نه کیده.
پیلنه په کولاده کې پات نه کوي. ډیر کورونه بیا برکه پات دي او زیاتو زړو کورو ته چې رسیدلی وو خو زموږ برک د ډیر مر برک دی. ډیر د لینو د خوایم کوم بچ راغلی دی چې ډیر زړه سوي دي او زموږ خپل دسګای هم زړه ده. د ډیر وخت څخه چپاری پر راغلی بیا هم دغه برک دی چې کفایت کوي تر وخت پورې. د ګریش برک څلور ستونزې پشکې لرو د توزیع او دغه پر برابر باندې خو نو زیاتو کورو ته نه دی رسیدلی.
په لشکرګاه کې د برښنا د شرکت تجارتي مرستیال انجینر نصرالله وایي د دې پروژې د کارونو د پیل تر څنګ به د بوغرا د نهر ځینې ورانې شوي څنډې تر ګریش پورې د برښنا شبکه او د غځېدلي سړک د جوړونې چارې هم شاملې دي. انجینر نصرالله کانی ازادي راډیو ته وویل د دې پروژې چارې ځکه وځنډېدې چې مواد یې د لابراتواري تجربو په خاطر چین ته لېږول شوي وو. هلته پر چک او کتنې زیات وخت تیر شو. ده وویل په دې پروژه کې د ګریش د برښنا د دغه لپاره ودانۍ هم شامل ده چې د اړوند شرکت لخوا جوړیږي. د یادول وړ ده چې د دې فابریکې تر څنګ د کجکی د برښنا د فابریکې د دریم توربین د رغولو چارې هم د تیر وو کلون رئیس د ترسره سوي ژمنې په ډول پاتې دي او هیڅ کار نه دی ترسره سوی. د کجکی پروژې ته 180 میلیون امریکایي ډالر د امریکا د متحده ایالاتو د پرختیایي ادارې لخوا ورکول کېدي او وروسته دوه چنده یعنی 360 میلیون امریکایي ډالر رسول چې د پروژې د کارونو د ځنډ له امله لا هم د ډونرانو په جیبونو کې. محمد علی استای د ازادي رادیو هلمند.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د سهار لو د ماشام تر وبجو پورې بیا ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. ازادي رادیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم خبري شي. اوس هم د ننګرهار د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونې او نظریات تر سره شریکو.
ستاسو له پیغامونو نه
سلام علیکم. زمون خو دا پیغام دا وروره دغلط ہے اور رئیس دا کانال راغل ہے دا کانال مکی درگر دا خرسی او خال کو لیم ورکی دا حکومت سنگا شار نا پرسان حکومت دے کہ اس منگا یو معمولی کارو کو غریب ساڑی کی اتکڑائی ما چاول کی گی زندانی کی گی ما بستا مرل کی گی او دا رئیس عبد جلال آباد دا ولایت دا کانال رئیس چی دے دے ٹول از مکی پچار دائی باری کاو کم خرسی کلیو پس امر خیلو کم دا دے دا مخنیوی سوگ نیش دا کد افغانستان دا دے دا پلار دے
پندراهغه امنیتی وزه بیخی خراب ده. بتول ول سواله ول امنیتی خاموشی بیخی وزه خراب ده. اردو والا نشد له کلاړ شیل د طالبان ور فراوزی علاله ولې مشکلات بیخی زیات شوی دي. د ننګرهار په سر باندې بیخ امنیت خراب شوی. لوړ سرواګونه دا غواړي چې ننګرهار کې امنیت راوي اردو والا مثال چې کول خرام ارشي.
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل. اوړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې ګڼ پیغامونه لرو خو اوس اس ام اسونو ته مخه کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
امان الله د کندهار له ژیړې ولسوالۍ لیکي زموږ په ولسوالۍ کې امنیت ډېر ښه سوی دی. له دولت هیله ده چې په نورو سیمو کې هم همداسې امنیت ټینګ کړي. ولی محمد احمدی له غزنی لیکي حکومت اربکیانو ته خوشاله وو خو اوس خلک ترې په عذاب دي. سدوزی له کندهار لیکي د نیش ولسوالۍ لاره تر کندهار ډېره خرابه ده، غم دې وخوړل سي. ګلبدین له وردک نه لیکلی دی د کرکټ د ملي لوبډلې په روانېدو چې استرالیا ته روانه شوه خوشاله یو او د بریالیتوب دعا ورته کوو. عارفی له هلمند لیکلی دی دلته داعش نشته خو امنیت په ولسوالیو کې ښه نه دی. فضل الرحمن عزیزی له لوګره لیکلی دی ولسي جرګه باید له رخصتیانو تیر شي او نویو وزیرانو ته د باور رای ورکړي. محمد محمود مارشال لیکلی دی د ناوی ولسوالی سړکونه خراب دي، دولت توجه نه کوي. سمی الله حلیمی تندر له پکتیا څخه لیکلی دی د سمکنیو د ولسوالی په کلینیکونو کې په ناروغانو باندې بې کیفیته دوا خرڅی شي. محمود روشن د غزنی له زنک خان څخه لیکلی دی ولسمشر باید وزیران ژر معرفي کړي. ثناء الله له هلمند لیکلی دی تیل ارزانه شوي دي خو کرایې لا زیاتې دي. عبید الله لیکلی دی د اشرف غنی هلو ځلو تیل ارزانه کړل خو کرایې ته هم باید توجه وکړي. او عبدالرحمن له اورزګان لیکلی دی د افغانستان حکومت باید هغه ژمنې په ځای کړي چې له خلکو سره یې کړي دي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د هغې چاودنې تفصیل درکوو چې پرون د پاکستان په سند ایالت کې وشوه او د مړیو شمیر یې 16 تنو ته رسېدلی. خو 8:30 دي. لنډ خبرونه له حمیدې هارون عثمان څخه اورو.
امریکا د کابل په هوایي ډګر کې د درې امریکایي قراردادیانو د وژنې په اړه تحقیقات پیل کړي دي. د لغمان چارواکی وایي دغه ولایت ته ډیری وسلوال له نورو ولایتونو ورځي. په لغمان کې د پنجشنبې په ورځ 2/14 شپاړس کسان ووژل او 6 تنه نور ټپیان کړل. د پکتیکا د خاص قطعي قمندان وایي په دغه ولایت کې د وسلوالو ټول مرکزونه له منځه وړي دي. پاکستانی چارواکی وایي په سندی ایالت کې پرون د شیعهګانو په یوه جماعت کې په یوه بمی چاودنه کې د وژل شویو شمیر 6500 کسانو ته او د ټپیانو شمیر 500 ته لوړ شوی دی. امریکایي چارواکی وایي د اسلامي دولت د کیمیاوي وسلو یو ماهر په عراق کې د امریکا په یوه هوایي حمله کې وژل شوی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په روانه اونۍ کې اوکراین ته سفر کوي.
جرمنی غواړي د ازبکستان له هوایي اډې استفاده کولو ته ادامه ورکړي. له دغې اډې په افغانستان کې ډېره بهرنیو پوځیانو ته اکمالات کیږي. د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د جرمني سفیر وایي له دې هوایي هډې د هغه تړون له مخې استفاده کوي چې په سپتمبر میاشت کې د جرمني او ازبکستان ترمنځ لاسلیک شوی دی. صالح محمد صالح د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
که څه هم له افغانستانه نړیوال ځواکونه تر ډیره وتلي، جرمني بلا هم د ازبکستان له یوې هوایي اډې استفادې ته ادامه ورکړي. په ازبکستان کې د جرمني سفیر نایتارت اوفیر ویسنګ پرون د دغه هیواد پلازمینه تاشکند کې وویل د هغه تړون له مخې چې په سپتمبر کې د جرمني او ازبکستان ترمنځ لاسلیک شوی، جرمني غواړي له دې پوځي اډې کار اخیستنې ته ادامه ورکړي. جرمنی ځواکونو د ترمز له هوایي اډې چې د افغانستان پولې ته څیرمه پرته ده د خپلو اکمالاتو لپاره استفاده کوله. دا څرګنده نه ده چې له دې پوځي اډې ګټه اخیستنه د څومره وخت لپاره تمدید شوې ده. له دې پوځي اډې نه مخکې او نه به تر دې وروسته په افغانستان کې د پوځي عملیاتو لپاره ګټه واخیستل سي. وروسته له هغې چې په 2001 میلادي کال کې د ناټو تر مشرۍ لاندې ځواکونو په افغانستان کې پوځي ماموریت پیل کړ، جرمنی هم د ازبکستان له دې اډې ګټه اخیستنه پیل کړه. په تاشکند کې د جرمنی سفیر وایي جرمنی او ازبکستان د دې اډې قرارداد تمدید کړ. د ناټو تر مشرۍ لاندې نړیوالو 1600 ځواکونو یا ISAF خپل جنگي ماموریت د تیر میلادي کال په ډسمبر کې یعنی تیر میاشت پای ته ورساوه او د غوڅ ملاتړ په نامه خپل نوی غیر جنگي ماموریت پیل کړ. د دې ماموریت له مخې به په افغانستان کې ډیره بهرني پوځیان افغان ځواکونه روزي او سلا مشورې به ورکوي. د 2015 بهرنیو پوځیانو شمیر به د 2015 میلادي کال تر وروستیو پورې راکمیږي او په 2016 میلادي کال کې به د امریکا یوازې یو څو سرتیري په افغانستان کې پاتې وي چې د امریکا د سفارت او قونسلګریو ساتنه به کوي. جرمنی تر امریکا او بریتانیا وروسته دریم هیواد دی چې په افغانستان کې زیات پوځیان لري چې شمیر یې 850 کسانو ته رسیږي. د آی کژوالټیز پاڼې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې له 2001 میلادي کال راهیسې د جرمنی 450 تنه سرتیري په بیلابیلو حملو کې وژل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ څپه 12 پښنې په ټول افغانستان کې خبري شي. د پاکستان د سند یالت د شکارپور شار په لکی در نومي سیمه کې د شیګانو په وی امام بارګا یا جمعت کې د بمی چاودنې د وژل شویو شمیر یو شپېته تنو ته ورسید. چارواکی وای چې په دې چاودنې کې چې پرون وشوه 50 تنه ټپیان هم دي چې د جنو روغتیایي حالت پکې انده د اندېښنې وړ دی. د جند الله په نامه وی وسلوالې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت منلی دی. په دې اړه نور جزئیات له پاکستانه د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق پر راپور کې.
د پاکستان د سند ایالت په شکارپور خارګوټی کې د شیګانو په یوې امامبرګا کې د بمی چاودنې په نتیجه کې د وژل شو شمېر یو شپېتو ته پورته شوی دی. د سند شکارپور خار د امنیتي او روغتیایي چارواکو په وینا د جمعې په ورځ د دې خار په لکې در نومي سیمه کې د شیګانو په یوې امامبرګا کې دننه بمی چاودنه شوې چې په نتیجه کې تر دې د مالک تر لږه یو شپېته کسان وژل شوي او تر 50 زیات ټپیان شوي دي. چارواکي همداراز وایي چې په مړو او ټپیانو کې ګڼ شمېر ماشومان او مېرمنې هم دي چې په دوی کې اوس هم د لسو تنو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. ځایي پولیس وایي چې د چاودنې د څرنګوالي په اړه یې پلټنې پیل کړي خو تر اوسه جوته نه ده چې آیا د یو ځانمرګې بریدو او که په امامبرګا کې 14 دن کې مواد ځای پر ځای شوي وو. برید د ښار د ګڼې ګوڼې د یوې ډکې سیمې په امامبرګا کې شوی. د مولا علي په نامه دغه امامبرګا په دوو پوړو کې جوړه شوې چې د جمعې د لمانځه پر مهال ګڼ خلک پکې موجود وو او تر برید وروسته د امامبرګا ودانۍ نړېدلې ده. د سند صوبې د اطلاعاتو صوبایي وزیر شاجیل انعام میمن له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډېره غټه چاودنه وه او تر هغه دا ځل بیا بې ګناه ملکی کسان په نښه کړي. د وایي دا یوه ډېره ستره چاودنه وه. زموږ امنیتي ادارو پلټنې پیل کړي او هڅه کوي چې معلومه کړي چې آیا دا ځانمرګې بریدو که چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. لکه څنګه چې پاکستان دا مهال له تروریزم سره مخ دی او موږ د هغوی پر خلاف جنګ پیل کړی، نو تروریستان هڅه کوي چې زموږ پر جوماتونو، امام بارګاو، مارکیټونو او نورو ملکي ځایونو بریدونه وکړي او بې ګناه کسان ووژني. بلخوا د شکارپور ښار د پولیسو مشر رکیو میرانی وایي چې د پیښې سیمه یې محاصره کړې او د پیښې د عاملینو د نیولو لپاره یې تلاشي عملیات پیل کړي دي. د وایي موږ د پیښې او ورسره شاوخوا نورې سیمې محاصره کړي دي. پولیسو او نیمه پوځیانو ځای پر ځای مورچې نیولي، حالات یې کابو کړي تر څو بله کومه ناوړه پیښه رامنځته نه شي. د شکارپور ډیری اوسیدونکي شیعهګان او پاکستاني هندوان دي. په دې سیمه کې تر دې مخکې هم د شیعهګانو پر امام بارګا او د هغوی پر مذهبي مشرانو بریدونه شوي چې لسګونه کسان پکې وژل شوي دي. بلخوا د جندله په نامه د پاکستاني وسلوالو طالبانو یوې پخوانۍ ډلې چې څه موده مخکې د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالې ډلې ملاتړ اعلان کړی، په شکارپور کې پر امام بارګا د برید مسؤلیت منلی دی. د دې ډلې وایان فهد مروت رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا برید دوی کړی او هدف یې د شیعهګانو جومات و. پاکستان د شیعهګانو سرتاسري شورا وحدت المسلمین پر امام بارګا برید غندلی او په دې هیواد کې درې ورځنی ویر اعلان کړی دی.
داسې اندېښنې شته چې د شکارپور ښار د پرونۍ چاودنې د تلفاتو شمېر نور هم پسې زیات شي. په پاکستان کې تیر کال وړی پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل چې په لسګونو زره کسان د ځانونو د خوندیتوب لپاره د افغانستان لور ته مهاجر شول. د دغو کډوالو په اړه د اسوشیټیډ پریس اژانس په استناد جانقا علي کوزی راپور لري.
په تیرو څو لسیزو کې به افغانانو پاکستان ته هجرت کاوه، خو په دې وروستیو میاشتو کې شاوخوا 6000 پاکستانیان چې له نیمایي زیاتې کوچنیان دي د خوست ولایت په 12 کیلومتره کې د پاکستان پولې ته نږدې غلام کیمپ کې ځای په ځای شوي دي. د ملک عمر دین په نامه یو قومي مشر وایي موږ پوهیږو چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځي عملیات به د اوږدې مودې لپاره دوام وکړي. دا یوه غرنۍ سیمه ده، وسلوال پکې ډېر قوي دي او د حکومت لپاره به ګرانه وي چې په سیمه کې طالب وسلوال په نښه کړي او له منځه یوسي. په سیمه کې د پاکستان د پوځي عملیاتو له امله چې په تېر جون میاشت کې پیل کړي تر اوسه له شمالي وزیرستان څخه له 2,00,000 زیات خلک افغانستان ته مهاجر شوي دي. اسوشیټیډ پریس اژانس لیکي د غلام کیمپ په شاوخوا کې د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ کارکوونکي کار کوي چې د جګړو د وخت ښخ شوي ماینونه لرې کړي، خو د کیمپ په دننه کې دوکانونه او غرفې فعال شوي او مهاجر پکې ژوند تېروي. دا مهاجر وایي افغانان ورسره ډېر ښه سلوک کوي. په تیر جون میاشت کې وسلوالو د پاکستان په کراچۍ نړیوال هوایي ډګر حمله کړې وه او هغه مهال حکومت د شمالي وزیرستان اوسیدونکو ته ویلي وو چې کورونه پرېږدي او دوی په سیمه کې عملیات کوي. شاوخوا 50,000 کسان چې 3,000 کورنۍ کېږي د پاکستان په داخل کې بې ځایه شوي. اسوشیټیډ پریس لیکي په شمالي وزیرستان کې د القاعده شبکې، طالبانو او حقانی شبکې غړي فعال دي او په سیمه کې پټ ځایونه لري. د میرانشاه یو اوسیدونکی شیر عزیز وای طالبان د شپې لخوا په سړک او لارو کې بمونه خښوي، په عسکرو او ځایي خلکو چاودنې کوي او حکومتي عسکر بیا په هغوی حملې کوي. عزیز وای زموږ لپاره مهمه نه ده چې طالبان او که حکومت په سیمه واکمن وي، موږ غواړو چې په سوله کې ژوند وکړو. موږ په جګړو کې هر څه له لاسه ورکړل. په لومړیو کې دا اندېښنه موجوده و چې وسلوال ممکن د مهاجرو په نامه افغانستان ته راوړي، خو په دې اړه اندېښنې اوس کمې شوې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مهاجرو د چارو مسؤل بو شاک وایي، مونږ پوره یقین لرو په کمپونو کې چې مونږ له کومو خلکو سره مرسته کوو هغوی ملکیان دي. یو لودیز ډیپلومات چې د نامه خودولو ډېره کړې وایي، افغانستان ته په راتلونکو کسانو کې به حتماً وسلوال هم وي او دا به افغان حکومت ته ستونزې پیدا کړي. د غلام کیمپ بهر افغان امنیتي ځواکونه له وسلو سره پایره او ګزمې کوي. په کیمپ کې د کوچنیانو لپاره د ښوونځي ترتیبات هم نیول شوي او زیات شمېر د انګلیسي ژبې په زده کړې بوخت دي. لس کلن حیات الله خان چې دوه میاشتې وړاندې له خپل مور او پلار او څلورو ورونو سره دغه کیمپ ته راغلی وایي، خپل د مستۍ موټر ورڅخه په کور کې پاتې دی او دی ډېر ورپسې خپه دی.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکایي چارواکي وایي په یمن کې د بی پیلوټ الوتکو د عملیاتو لپاره د استخباراتي معلوماتو د راټولولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ شوي او په دې توګه په یمن کې د شیعه ملیشه ډلې حوثی په واکمن کېدو سره د القاعده شبکې د څانګې پر وړاندې د امریکا عملیات له ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا چې څرنګه ستونزې رامنځته شوي دي په دې اړه به تفصیل له چانه خالقو زیڅ خبر.
امریکایي چارواکي وایي د استخباراتي معلوماتو پر راټولولو کې ستونزې ممکن په یمن کې د القاعده شبکې پر ضد مبارزه سست کړي او په یمن کې د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې د بیګناه ملکي خلکو د مرګ ژوبلې خطرونه هم ممکن زیات کړي. په دې کار سره به په هغو سیمو کې چې القاعده وسلوال پکې واکمن دي د امریکا پر ضد د خلکو احساسات نور هم راوپارېږي. رویترز اژانس د امریکایي چارواکو لخوا لیکي په یمن کې حوثي ملیشه ځواکونه د ایران په ملاتړ پر ځینو هغو مهمو پوځي او دفاعي مرکزونو واکمن شوي چې په تیرو وختونو کې له واشنگټن سره همکاري کوله. حوثي ملیشه ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو لپاره د استخباراتي معلوماتو ورکولو مهمې منابع بندې کړې دي. د یمن په مرکز صنعا کې له شخړو او نښتو وروسته چې په نتیجه کې د وخت حکومت ړنګ شو، د امریکا متحده ایالاتو له دې هیواد څخه د خپل سفارت کارکوونکي وویستل او خپل فعالیتونه په یمن کې محدود کړل. امریکایي چارواکو دا هم ویلي چې په یمن کې د امریکایي ځواکونو د تروریزم ضد عملیاتو ځینې برخې بندې شوي، خو وایي دا اقدام موقتی دی. په یمن کې د روانو شخړو له امله په دې هیواد کې د القاعده شبکې پر ضد مبارزه کې د امریکا د مشارکت په اړه هم پوښتنې پیدا شوي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما تیره میاشت د یمن او متحده ایالاتو ترمنځ د همکارۍ ستاینه کړې وه او دا یې د تروریزم ضد مبارزې په برخه کې یوه نمونه بللې وه. په عربي ټاپو وزمه کې القاعده شبکه هغه ډله ده چې د پاریس د جنوري د میاشتې حملې مسؤلیت هم منلی دی. په دې حمله کې 19 کسان وژل شوي وو. دا ډله په امریکایي هدفونو باندې په حملو هم تورنه ده. یمن چې د عربي هیوادونو تر ټولو بېوزله هیواد دی، د قدرت د خلا او د القاعده شبکې د بیا راژوندي کېدو خطر یې رامنځته کړی او ممکن یمن د سونیانو او شیګانو ترمنځ چې د امریکا پر ضد دي د اوږدې مودې نښتو کې ښکیل شي. امریکایي چارواکي وایي په صنعا کې د یمن د خاصو ځواکونو روزنه بنده ده، خو د دې هیواد په جنوبي برخو کې چې د سونیانو تر واک لاندې دي ځینې ګډ فعالیتونه دوام لري. د یمن په جنوب کې د الاناد هوایي ډګر کې یو شمېر امریکایي پرسونل د یمن له حکومتي ځواکونو سره کار کوي. الاناد یو استخباراتي اداره ده چې د القاعده شبکې د فعالیتونو څار کوي. په یمن کې د امریکا په خوانی سفیر سټیون سیچی چې دا مهال په واشنگټن کې یو حقوقي کمپنۍ ته کار کوي وایي چې د امریکا او یمن ترمنځ استخباراتي همکاري ممکن زیانمن شي. د سیچی په باور که مشرتابه نه وي څرګند لوری به نه وي او په دې توګه به د استخباراتي همکاري لپاره انګېزه هم نه وي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو اوسنۍ پروگرام پیلو. السلام علیکم. د دې پروگرام ټول ټلیفوني پیغامونه پر امنیتی مسایلو دي. ځینې اوریدونکو اندیشمن دي چې په څو سیمو کې د اسلامي دولت سختريزي ډلې یادایش د فعالیتونو راپورونه زیات شوي او دغه ډله به افغانستان د امنیو خواته ټیل وي. خو ګڼ نور اوریدونکو بیا دا نه مني چې دغه ډله دې په افغانستان کې حضور یا فعالیت ولري. څو نور اوریدونکو په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت پر امکاناتو او لارو چارو خبرې کړې دي. پورسیو کې افغانستان څخه د اوریدونکو زیات ټلیفوني پیغامونه راځي چې ډیرې پر امنیتی مسایل وي. ځینې اوریدونکو شکایت کوي چې په سیمو کې نه امني خپل سری وسلوال او وژنې زیات سوي دي. څو تن اوریدونکو په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د زیاتېدو په اړه خبرې کړي او دا د اندېښنې وړ مسله بللې ده. یو شمېر نورو بیا ویلي چې په افغانستان کې دغه سختریزې ډله هیڅ حضور نه لري. نورې خبرې به د اوریدونکو په ټلیفوني پیغامونو کې وورو.
زدا زابل ولایت شنکی ولسوالی سے دا پیغام پر دم خدا دی و کسی نہ شر سے شنکی ولسوالی سے طالبان بدل وڈل وچاس اوی دا پاکستان حکومت جگ نہ ورتل کئی کم خلق سی دغی عوام خلق ورزی اغا نسی بیر تیرا بارڈر کئی افغانستان حکومت وای مش طالبان تر بارڈر کو
عبد الله احمد لوګار ولایت د برکمرات باندې کوم باسه تاسو نن د لوی دایښ مبارک وګباج ولایت کې دایښ فارسو نه دا یا دا خبرې د دولتي سرچینې را دی چې یاره نه صدا اوس د دې اوازې د ادارې موږ د برکمرات د لسوالۍ نه تماس نیولې د ښاغ په لسوالۍ کې په خروار کې برکمرات کې اکثر دې چې دایښ پیدا شوی وړاندې دلګي وایي دنیا څخه دومره پیسې درکو او څار دې غږی خلکو کې وحشت هم نجات کړی دا اخترونه هم خلکو ته ورکوي د خلکو په کورو باندې دي ښونه او د باغ شان دم باندې
غزنی ولایت سره باغ ولایت نه د تاسو سره باید کیږي. غزنی ولایت کې کوم اندازې له پاسه ډیر شوه ډیر زیات پاسه بل امنیت ډیر خراب دی. واځې ورې د مغول سالو نه ډیر خراب دی. من غواړم اشرف غنی چې دا غمتم خکې عملیات شروع کړي پوسټې واچي دغه پاسه منځوي شي افغانستان کې به امن ناشي سوله برشي کې څه دا کارونه چې پتا د منځوي نشي امنیت ورځ تر ورځ خرابېدو والا دي. د ننګرهار د کوټو لسوالۍ نه ګړېږم. ننګرهار کې فساد ډېر زیات شوی دی. موږ د لوړو چارواکونه دغه هیله کېږي چې دغه فساد دې ختم کړي. بل په ټولو ولسوالیو کې امنیت خراب شوی دی. اردو والا ډېر تنګ دي دغه طالبانو نه. موږ غواړو د اشرف غنی نه شاري ولسوالۍ کې عملیات شروع کړي پوسټې دي واچي چې ننګرهار پوسلو کې اویا پیسره اردو والا دي دار ولسوالۍ نه بدا ټول راوځي او بد دولت به یو ناکامۍ سره مخ شي.
سمی الله مومن جن دلو ګر ولایت څخه وختره مې د ډاکټر صاحب اشرف غنی څخه دا ده چې د خپل معاون جنرال دوستم د چابس او بی پای دی وړاندیزونو مخنیوي وکړي. دا ته پر سالاري او ملیشا صحیح کومه نتیجه نه ورکوي بلکې د افغان ولس د زوړېدلو باعث ګرځي.
سر کندار ولایت خوراک ولسوالۍ د ورشان کلي څخه خبرې کوم. د خوراک د ورشان کلي ته طالبان خلک موږ سره تیر چلم کې وروره تالیا صاحب د موږ آواز د کندار امنیت کمانډان چنده غزه ته ورسوه. ما پیغام ته سوال نه شرکوي. السلام علیکم.
د ضابط ولایت د دوه ملي وانه وروره یو شان اردو ملي سرباز د سپاړی کا کې واړم ستاسې د راډیو د لارې ټولو هیوادوالو ته وروره یو پیغام پرېږدم. پیغام مې دغه شان ده دی وروره زمونږ په دې ملک او هیواد اوسنۍ خبره نه ده. اوس فعلا دپاره دا یوه خبره ډېره ګرمه کېږي. څوک وایي وروره د اسلامي دولت ډله راغلې، څوک وایي داعش راغلې دی وروره، او څوک وایي پلانکې راغلې، او څوک وایي ډنګرې راغلې. ټولو هیوادوالو نه هیله کوم چې زمونږ په ملک کې وروره دا اوسنۍ خبره نه ده. دا زوډوز او دا مسلې داعش راغلې کهر او راغلې تبلیغاتو نه ځان وساتئ. ټول افغانان هم کار اوسئ د خپلو امنیتي ځواکونو سره وروره. هېڅ مشکل نشته انشاءالله. داعش به هم راشي بېرته به لاړ شي، بل به هم راشي بېرته به لاړ شي. انشاءالله په هره لار په هر وخت په هر موقع کې موږ د خپل وطن د خاورې د یو یو شګې د یو یو کاڼي نه دفاع کوو وروره. هېڅ مشکل نه لرو وروره.
زبر ولایت شاجی ولسوالۍ نه ما زه شاغل اشرف غنی څخه دا خواهش ته چې دلته شاجی ولسوالۍ کې اکثر ولسوالۍ داعش نیولې دي. څو سره مشران دي، سکلان دي، سلاوې دي، او ټول محکمان مهمات یې ورسره او دې خبرې کوي سره جوړې شوې جران ته جوړې شي. اول دغه غم باید څوک بیا دې ځای ونیسي، بیا دې ځای پیدا کړي، بیا د حکومت له وسه سره تېرې باید وڅې له غمه وخشي.
نو د کونړ د ولایت څخه پاره کیږم. نو مې ناصر علي خان دی.
پاکستان استخباراتی شبکه د افغانستان سره معلومات یو کړو او دا خبره کوي چې موږ به امنیت راولو، لیکن دغه مداران وګورئ چې طالبان ته فتوک بدل کړو، داعش سپینه جنده توره شوله، دا هماغه طالبان دي. تاسو پروا مه کوئ، داعش داعش نشته دی، دا د پاکستان د ایسایی مداري چل دی.
جمعه خان د ننګرهار ولایت د خوږیانو د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دلته په خوږیانو کې طالبان خلکو ته اختارونه ورکوي، پولیس او دودې پولیس لار وباسي. د ولسمشر مې دا غوښتنه ده چې په خوږیانو زر تر زره غم وکړي او پوسیت ګډېري.
عبدالصمد رنځور د کندهار د ولایت څخه خبره کوم. د سنګین د ولسوالۍ یم، دلته په دې هجرت شوې شپې ورځې سبا کوم. هیله کوم دا زما پیغام خپور کړي. دا د سنګین ولسوالۍ ته ولې یو څوک توجه نه کوي؟ خو لس زره کوره د جدر بدره سوله، ټکور ټکور سوله، دا خلک انسانان یې مړه سوله، کورونه یې وسوه، سرایونه یې ونړېدله. دا به تر کومه وخته پورې داسې در بدره خاک په سره ګرځي؟ تر کومه وخته پورې به په یوه خونه کې شپږ کوره پراته وي، خو ملي پولیس یې خلاص وره د ملي اردو خلکو ټک نه پر کاوه؟ دا به تر کومه وخته پورې داسې ټکور ټکورې دا سنګین ولسوالۍ کله نو دا توجه ورته کوي؟ دا د ملک د خاورې یو برخه نه ده. وسلام.
زه د هلمند ولایت څخه تاسو ته پیغام لیږدم. دغه چې کومې اوازې دي چې په هلمند ته د داعش ډله راغلې ده، دغه داعش خبرې زه خپله د کجکي د ولسوالۍ څخه تاسو سره خبره کوم چې موږ خپله لیدلې دي په سترګو. دا داعش عرب نه دي راغلي، دا دغه په افغانستان کې چې کوم وادیان وو، هغه د وادیانو ډله وه په خالی ملاس په لوی ملاس بندیز باندې لګولی وو. نو هغه اوس راپورته شوی ده دغه کوم بندیان چې په ګونتنامو کې بندیان وو، لکه ملا رؤوف اخوان خادم، دا خپل حالته د ریجمنت تیر کړی وو، هغه سوی دي اوس مشهري د هغه پر غاړه ده، جلا ډله جوړه کړې ده، دغه وادیان دي، وادیان دغه.
سیدومر د ګرمسیر تاسو ته زحمت درکوم. زموږ سناتوران صاحبان وایي او وکیلان چې داعش راغلی دی، داعش هېڅ معنا نه لري. د افغانستان په راځۍ کې داعش هېڅ کله نشته. دا طالبانو چې په هغه نامه رنګ ورکړی دی، موږ ګاونډیانو چې داعش دی، نه داعش دلته سرایت کولی شي، نه ځای لري. هغه یو سلفیان دي، طالبان چې دي یو سنیان دي، داعش نشته. د هغه طالبانو ځینې ډلګیږي په صرف یو بیراخو داعش نشي کېدلی. موږ سیاستوالو سره زه تعصب کوم چې څنګه دوی وایي چې داعش راغلی دی. داعش هېڅ وجود نه لري په افغانستان کې. سلام علیکم.
زما د اشرف غني او دغه د کنړ ولایت دا درخواست دی چې د دامګان د ولسوالۍ باندې کوم د طالبانو د خونه اندې شوې دي. هغه خلک چې کوم ځای کې نه اوس هم په لوګې وکتله کې ژوند کوي، بل ځای کې پراته دي. او دا خلکو چې کوم ځای کې نه، دغه مشران چې دي، هغه ته یو مضامین وایي، یو ته مندالم وایي، یو یو ته جګمدنو خانجان وایي. دا واده چې کوم ځای نه ولس نه ورکوي، ځان له خپلو کابینو باندې شي او خپله نه ورکوي.
زمو پیغام دا دی چې دا د سر برابر دولت دې کمزوري په حالات کې دی، دې وسه دای شي واجه دې کړی دی. دا ناک خبر راکچا چې دې هغه دې په باور سي بشکاره دې کې تلویزیون پر دغه بیا. السلام علیکم.
زما عرض دا چې دا د خدای او رسول در رضا په خاطر باندې دا زما شاعت او زما پیشنهادات اعلان کوي. من د کونړ د خلکو، زه په خپلا د کونړ د ولایت محمد صدیق مې نوم دی. د کونړ نه تاسو ته عرض پیشنهادوم چې من د کونړ خلکو هرې خواته چې کومې رایې ورکړي دي، د چوکۍ په تمه مونږ نه دي ورکړي. یو زه مونږ چې کوم جهاد کړی دی، د کونړ خلکو چې کوم جهاد کړی دی، خاص الله د رضا دپاره کړی دی، نه د چوکۍ دپاره. او د کابینې د شمول په ارتباط به زه داسې عرض وکړم چې کونړ کې ښه ښه قدرونه شته دی، او په خارج کښې هم دي پیلانه، او په داخل کښې هم دي. زما عرض دا دی لکه مثال په د نمونې په مثال چې لکه سردار باجوړې د کونړ د ولایت چې ښه تجربه لري په نظامي لحاظ، او ښه جنګېدلی دی په نظام کښې، په عسکریت کښې، په خطه کښې، په فرقنو کښې، تخمیناً قومندان د فرقې وو، په اول قومندان د شاستنو، بیا قومندان د فرقې شو د کاون نه وروسته.
زه لال محمد د روزګان ولایت د چوریا د ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې په افغانستان کښې داعش مطلق نشته. دا چې څوک وایي په افغانستان کښې داعش دي، هغه هغه څوک دا خبره کوي چې باندې افغانان غواړي چې د داعش په نامه باندې وپلټي او دې ته یې مجبوره کړي چې داعش ته ورشي، او دا بیا د جنګي استخباراتي کړي ست پیسي لاسته هغه جنګي سازمان چې افغانستان کې خپتی څو کمی کې په دغه برخه خسته و کې هغه وایي چې افغانستان کې خلک اصلاح شوي
کندهار ولایت غرکولی د ورجیان کلیسهږیږم ګوره موږ د ورجیان کلیسه طالبان اخلي موږ ډېر څنګه آزاد یو او دا د کندهار د والي ویان سمین خدات چې وویل موږ د شمیره په لکړې د تاسو هیله کو چې موږ په پیغام کې راوستو السلام علیکم تاسو جن واخی
زما دا پیغام نه زده راو ټول د افغانستان مست ټول مليور د ټول سره آزاد سره دي ځکون ته او کالبینی دوار دغه ته کم مليور د پولیس دغه کې شهیدان کې هغه ته یو مارش دا د دوار کالبینو وړ وزیران دا تور بخي او ټول افغانان بس 15 وس کې یو اس کې ټول افغانان وړ دی غټي و روپي په صندوق جوړ کې هغه کې مليور د ټپین او زخمیان شهیدان ته ورګی دریا مسره بل خبره دا چې داعش په نام باندې دغه هیڅ شی هم نشته دي کله ول تور جابر کې شونډه تپټ کې وکړو ته یو شی وکړو کله بل ته بل شی وکړي د پاکستان لپاره لوبه کې افغانان تر مختګه چې په دې باندې افغانان ویره افغانان نه دیږي او نه بل دغه شی نه ویریږي
دا دایس خبر خلک کوي چې دایس پیدا شوی دی څنګه چې نه دایس ته نه پرځنا باندې څوک دا چې د بابا جی په خپل رنګ و مې خبر اوبنه بږي چې نه څنګه کلا خبر او پاګر خلک کوي
مخالفینو تر وسیع لاندې ده د زمینداور کلی نو موږ د اشرف غني داسه او اشرف غني صحیح ده چې زموږ زمینداور کلی دي افغان ځواکونو تر وسیع لاندې راوړي چې موږ پر وطن ته لاس او ښه خوشحالي ژوند په فکر کې سلام علیکم
شیر محمد کریمی په پاکستان فوجیان سره په سرحد کې شریک عملیات کوي هغه اتحال ته 500 نه پرموش د وارسل تر ورسي ته دا ولا تړلې دی ولې چې تل تا غوانان ته نن کې دل ته راړي او تا غوانان به وایني په دې باندې کوي چې سرحد کې دا دوه شریک دا کوي دل ته تا دل ته ځانو کې بری د ټریننګ کوي دل ته راړي غوانان به وایني
محمد صدیق عبدالغفار دی د کندهار ولایت نه خبره کوم ما د ډاکټر صاحب اشرف غنی نه دا هیله خوایست چې دی د جنرال عبدالرزاق غوندي د دېش نور کمانډانان د سپیدا کې ان شاء الله افغانستان به په خپل شو باندې ودرېږي السلام
اځه ما د کورن اورورا زما یوازې په زړه چې غټه ارمان پاتې د کارځینې ماته غټو خیر سره نه کاری په دې دنیا کې په دې افغانستان کې زګه چې دغه موعده چې کارځینې ځکه وړه ته ګورنن چې زمون په کورن باندې سور وربل ده سهال اور باندې زمون افسران شهیدان کیږي یو تیار نه ټوم رسنه کې چې زمون سره کومو کې په وزیرستان کې بمبار کوي ورته وزیرستان په ځای په کورن کې بمبار نه کوي چې طالبان د منځل وړي وسره خپل پامه
دا کلمیارې ماته کندهار د غورک ټولسوالۍ د ورجان د کلی اوسیدونکو هم دا بیا مې شکې چې د غورک د ورجان کلی د طالبان د جراو ټولسوالۍ سره تړلې ده وړم ګران شان بشي ګران د مریضیم پیر ته دا ستونزه خپل خبريال ته ورسوي غواړي د کندهار تامین کمانډان سره شریف کې
د جان يم د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ د ورچان د کیس خبرې کوم نور دا د غورک ولسوالۍ د ورچان کلیلار د سلیمیش کیش تاجبان ته د فسر بند کړی د پیراوت ولسوالۍ سره تاسو په ډیر مهرباني ته سره کندهار کمانډان تاسو سره شریک کړئ
عبد الله یبیم له هلمند ولایت څخه ما موضوع دا ده چې د افغانستان سولې چې دا ګره د سعودي په اړه چې سعودي چې د افغانستان سولې سره د نازي افغانستان سولې چې د سعودي کولای شي د سولې وکړي
زمین الله حفیظ د ورداګ دولت د خلکو سره د بنچک د لسته د خلکو سره د تلی رسیدونکو زه په واره د سولې د سعودي عربستان همکاري ډیره مهمه او منفره بولم ځکه چې د طالبان اسلامي امارات هغه وخت په رسمیت پیژندلای وو او نفوس یې هم زیات وو او بدون د دنه د اسلام د اسلامي تمدن او د بیت الله شریف چې موږ او تاسو د حج لپاره فرض لپاره غوښتل تاسو هم د غیر معاصر او مهم هغه کولای شو
مخبیب الله حیدر زیم د ننګرهار ولایت د شینوارو د سپینغارنا د افغانستان رئیس جمهور که امنیت راوستل په افغانستان کې غواړي نو د ولسونو ملاتړ دې ترلاسه کړي. د ولسونو قربانیو ته دې نظر وکړي او ولسونو د دې هېواد ساتنه په هر ډول شرایطو کې کړي ته هم دغه ولسونه خپله سرخندنه او په خپلو هلو ځلو امنیت راوستلی شي.
محمد اشرف غنی صاحب جنگ پلور کی کراری پل راجی ہر مزر بخل پکار کے برا لکھے گی او کسول نہیں تب ہم ناکام ہے وزیران بھی ہم ناکام ہوئی دولت بھی ہم ناکام ہوئی بس سلام.
دا اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې له ازادي رادیو او اوریدل. د دې پروګرام ټول ټلیفوني پیغامونه د امنیتی مسایلو په اړه و. اوسنۍ پروګرام دغه و. ستاسو نور پیغامونه هم راغلي چې پر اتلونکو پروګرام کې خبرو تر هغه د خدای په امان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وب پانکه ازادي رادیو